په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبري سات کې زه نجیب عامر ستاسو قربای یم او تاسو ته هرکلی وایم. زمونږ د پراګ، واشنگټن، اسلام آباد، پېښور، کوټې، جلال آباد او خوست همکارانو تازه رپورټونه او مرکې تاسو لپاره چمتو کړي چې د خبرونو نه پس به درته وړاندې کوو. خبرونه تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د حقانی ډلې په ګډون نورو اورپکو ډلو سره خبرو ته تیار دي. په کندهار کې ټرافیکي پېښې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او ملګرو ملتونو په کوسوو هیواد کې د خپل مشن لپاره د افغانستان یو ډیپلوماټ ټاکلې دی. د خبرونو تفصیل. رویټرز خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په حواله لیکي چې دوی د حقانی ډلې په ګډون د یو شمېر نورو اورپکو ډلو سره د خبرو او د سولې د تړون په اړه لارې لټولې شي. میرمن کلینټن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حقانی ډله د افغان حکومت سره په خلا کې دی شي، ویلي دي حقانی او نورې اورپکې ډلې په افغانستان کې افغان، امریکایي او اتحادي ځواکونو ته لوی خطر متوجه کوي، خو دوی د خبرو او مذاکراتو دروازې تړل نه غواړي. مینمن کلینټن رویټرز ته پر مرکه کې ویلي دا خبره کول به دا مهال د وخت نه ډیره مخکې خبره وي چې آیا د حقانی ډله او یا هم دوی ته ورته کومه بله ډله خبرو ته چمتو هم ده او کنه. د حقانی ډله د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي او په اړه یې ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ملاتړ ورته حاصل دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د ناراضه بلوچستانو سره د مذاکرات لپاره د دوی دروازو پورې تللو ته تیار دي. د مشال ریډیو خبريال وایي د خبري نوموړي 13 ورځ په کوټه کې د پاکستانی پوځیانو پاسینګ اوټ پرېډ او لاغي وروسته د خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړی دي. نوموړي په بلوچستان کې لپې جنګل وی وتلي مړو ته په اشاره کولو سره وویل بلوچستان کې چې څوک امن خرابوي هغه په مونږ کې څوک نه دی. ښاغلي ګلانی د هزارګانو په وژنه هم د افسوس څرګندونه کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان تعلقاتو په اړه نوموړي وویل چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې په اړه استخباراتي معلومات ته هیواد سره شریکولو ته تیار دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی چې په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کول د حکومت لومړیتوب دی. دا خبرې نوموړي 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې دي. نوموړي په اورګزو ایجنسی کې د خپلې 13 ورځې دورې پر مهال د وسلوالو لخوا راکټي برید ته په اشاره کولو سره ویل دا د ترهګرو اخیرنی سلګې دي.
یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے، یہ ان کی ہچکیاں آخری سانسیں جو لے رہے ہیں.
دا د شکست نخی نخانی دی او د ترهګرو دا اخیرنی سلګی دی. زبا دا هم ویم چې ځای خلکو چې په کومه تورزنی د ترهګرۍ مقابله کړی دا د هغې لوجې زمون حوصله هم لوړی دی.
ان کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بھی بڑے ہیں.
په اف سی آر کې د موجوده حکومت اصلاحاتو په لړ کې هغه وویل چې قبایلی سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د غزولو سره به د قبایلي ولس په ژوند کې ښه بدلون راشي. په کندهار کې ټرافیکي پېښې څلور کسان مړه او اووه نور یې زخمیان کړل. د کندهار د ټرافیکو مدیر سمونمل محمود الله مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د کندهار ښار او سپین بولدک په لویه لار هغه وخت وشوه کله چې دوه کرولا موټر د تیز رفتارۍ له امله یو بل سره وجنګېدل. د محمود الله خان په خبره په دغه پېښه کې څلور کسان مړه او اووه نور زخمیان شوي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کندهار کې ټرافیکي پېښې تر پخوا زیاتې شوې چې پکې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. چارواکي د دغه پېښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون اعلان کړی چې په کوسوو هیواد کې د ملګرو ملتونو د مشن لپاره د افغانستان ډیپلوماټ فرید ظریف ته ادارې د ځانګړي استازي په توګه ټاکلې دي. نوموړي به د اټلی سره تعلق لرونکي لمبرټو زینیر نپس دغه چارې سمبالوي چې د جون د میاشتې پورې په کوسوو کې د ملګرو ملتونو د موقتی مشن چارې سمبالولي. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوي ظریف په د ځان سره په ډیپلوماټیکي، نړیوالو او ملګرو ملتونو په چارو خپل کلونو تجربه راوړي چې وړاندې د افغانستان دننه او بهر دنده ترسره کړي. هغه د 1971 او 1978 ترمنځ د افغانستان لخوا د ملګرو ملتونو سفیر پاتې شوی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د نړۍ په ګډ ګډ کې میشت امریکایانو ته د ترهګری بریدونو د امکان خبرداري له هغه وروسته ورکړي چې د امریکا په خبره په هیواد کې میشت د سعودي عربستان سفارتکار د وژنې پلان یې ناکامه کړی دی. تیر ورځ د سفر په اړه په دې خبرداري کې د بارنیو چارو وزارت ویلي دا سازش ته د نه خده چې ایران د ترهګری کاروایی په اړه پام اړولی دی. د وزارت په خبره د ایران لخوا د داسې بریدونو ملاتړ د امکان ښایي چې کیدی شي په امریکا کې او د امریکا بهر داسې بریدونه وشي. د دې نه وړاندې د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د نورو حکومتونو سره به پر دې سلا کوي چې ایران د دې سازش په ترڅ کې نور هم یوازې کړل شي. دا وای موږ په نړۍ کې د خپل ملګرو سره سلا کوو چې څنګه یو داسې سخت پیغام ورسو چې داسې کارونه چې د نړیوالو اصولو سرغړونه کوي په کار د بند کړل شي. امریکایي چارواکو ویلي په دې سازش کې د ایراني حکومت ایجنټان ککړ دي چې هڅه کوله د مکسیکو سره تعلق لرونکو وژونکو باندې د سعودي عرب سفارتکار عدل الجوبیر ووژني، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د اسرائیل حکومت وای د اسرائیلی پوزي د خلاصون پاړه د اسلامي حماس غورزنګ سره راضی نامه شوی ده. دغه پوزي ګیلاد شالی چې په 25 جون 2018 کال کې د ډلې لزان سره نیولیو 15 کال پس پر اخلاص شي. د دې په بدل کې به اسرائیل 1028 فلسطینی قیدیان خوشی کړي چې د اسرائیل په جیلونو کې بندي. د اسرائیل په کابینه کې په دې لړ کې نندرای ورکولو پر مهال 26 وزیرانو د دې په ملاتړ کې ووټ واچو او درې یې مخالفت وکړ. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تمه کوي چې شالید په راتلونکو څو ورځو کې دننه اسرائیل ته راشي. د حماس مشر ویلي اسرائیل به په دوو مرحلو کې قیدیان خوشی کړي. د خبرونو پای
تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه د ملیحا میرزاده نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغو رپورټونو او مرکو تفصیل اوریدل شي. د پښتونخوا گورنر وایي ترهګر د ماتې سره مخامخ دي. پرون په ورګزو کې په هغه مرګونی حمله وشوه، په هغه ترې روټ روغ رمټ راووتو. د پیخي ولیدون کی مشال ته ویل
آی سنگ چې زموږه هلی کوشو نو آلته یو ډېر غټ आवाज مونږ ته راو د سې د دماکو شو مونږ ته آرمی ورې چې دا راکټ راغله دې بل سیمینا مونږ چلته گورنر محسوس سیدا ویل چې دې شي دا زمای استقبالي.
د قبایلی ستونزو او شخړو په هواره کې د جرګو د رول پاړه په اسلام آباد کې یو ستره غونډه وشوه. آیا جرګي ګټورې دي؟
جرګه مار چې کوم دی هغه چې په قانون او په حقوقو باندې پوی وي هغه هر جرګه دار به داسې وي چې تعلیم پکې زیات وي، بروشنی زیاته پکې واچي شي، فیصله به پکې کوشل کېږي، په انصاف دار به کېږي او چا سره به هیڅ زیاته نه کېږي.
امریکا هغه ایرانیان نیولې چې امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی و او د یو پښتون غرختون کې سره غږېدلې و چې صدارتي ایوارډ یافته او د نړیوال شهرت خاوند دی.
اور په پاکستان کې دا ټیم الحمدلله دا الله پاک جل شانو په فضل کرم سره 130 کیوز مایکس جوړ کړی دي، کوم چې په دنیا کې د یو انسان د انډیویجوال انسان هغه دا ورلد ریکارډ
بدرګه مکړه. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر چې پرون د ورګزو په کلایا سیمه کې د اورپکو لخوا د توغول شو توغندیو د پرله پسې بریدونو نه ژوندۍ راوتلې وای، ترهګر د ماتې سره مخامخ دي ځکه چې د ولس او د حکومت مورال پیاوړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د امنیت راوستل د دوی د حکومت اولنۍ ترجیح ده او دوی به په دې لاره کې خپلې هر ډول هڅې وکړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د بیرستر مسعود کوثر څرګندونې په خپل رپورټ کې راخیستې او دا خبریال سره هم غږېدلې چې د میزایلو د ورېدو په وخت په کلایا کې موجود و.
د دې برید په اخلا د یو شخصي ټلویزیون کیمرامین اسب کوم چې د گورنر د دې دورې پر مهال موجود و مشال ریډیو ته وویل
آی څنګه چې زموږ هلی کوشو نو آلته یو ډېر غټ आवाज مونږ ته راو د سې د دماکو شو مونږ ته آرمی ورېږي دا راکټ راغله دې بل سیمینا مونږ چلته گورنر محسوس سیدا ویل چې دې شي دا زموږ استقبالي. هغه څنګه چې مونږ هغه مخکې گاډیو کې نه سو مونږ تل کم ځکه د بیرستر محسود کو سر گورنر صاحب چې کم ځکه جلسه کوله هغه ته چې مونږ سره نو آرمی والے چې دلته اوس کلین نشته مونږ به ځو هډ کوارټر ته. څنګه چې مونږ هډ کوارټر ته گاډیو مونږ تاو شو نو یو بل میزایل لاغو او هغه سیدا هم هغه هډ کوارټر په دیوال باندې لګي لگیدو کم کم ہیڈ کوارٹر ته گورنر مسعود صاحب موږ تلو موږ تو ال ته موږ لاړو بیا مسعود کوثر صاحب ته بریفنگ لته ورکو دومره سات کی یو بل میزایل راغو کم ذکر چې مسعود کوثر کم پنڈا تتلو چرته چې جلسہ ال ته تلو نو ال ته یو میزایل راغو نو ال ته چې کم الکانو کم چاته کار کول والو صافیان هغه ملته نه پہلا نه ولاړو او میزایل چې لګیدو هغه سره او کسان زخمیان شو یو پکې مړ شو
دا سپنه می چکله پختنه وکړه چې د دې برید روستو بیا پښیمه کې څه صورتيالو نو هغه ویل
خلکو خو بل دا ویل چې متوسط ته چې ته ډاډو سا دا خو زموږ د روزمره کار دی کنه روزانه ته میزایلونه راځي غورځي ګره غورځي خو کم چې دلته ټیم تل او میډیا والا هغه دغه حوصله مشته وي کم چې دا مقامی خلکو هغه لکشه دي ردون کې ولې چې ته غټه جلسه کیدا نو هغه چې غټه جلسه چې کیږي دا نه چې دلته نور میزایلونه راشي او زیاتی نقصان پکې زیات نه شي نو سټیم چې مسعود کوثر دا اطلاع راغونه او خپل دا دوره هغه ملتوی نه کوي خپل کار مکمل وکومه
هم د دې برید په لړ کې چې کله خبریالانو د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
آپ نے دیکھ لیا سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں جرگہ ہو گیا ہے
تاسی وقتل چې ټول خلک په آرام ناسو جرګه وشوه او مونږ چې کوم کارونه کول وختل هغه مو وکړل او دا د شکست نخي نخانی دي او د ترګرو د اخیرانه سلګی دي زبه دا هم ویم چې ځای خلکو چې په کومې تورزنې د ترګرۍ مقابله کړی ده د هغې له وجې زمونږ حوصله هم لوړې دي خبریالانو سره په خبرو اترو کې گورنر زیاته کړه چې حکومت به هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې امن پزی کړي او امن قائمول د پاکستان د حکومت اولنۍ ترجیح ده
پہلی ترجیح امن قائم کرنا ہے
امن قائمول د حکومت اولنۍ ترجیح ده او په دې لړ کې زه خوشاله پدې يم چې په امن قائمولو کې او د شرخخو د مقابله په لړ کې د دې ځای ولس د پولیټیکل انتظامیه او د پاکستان د امنیتی ځواکونو سره مکمل تعاون کړی دی چې له وجې اکثره قبایلی سیمې د شرخخو نه صفا کړې د اورګزای ایجنسی په کلایا هډ کوارټر کې د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د دورې پر مهال د دې برید وروستو امنیتی ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نخښه کول پیل کړی دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم لاړه په قبایلی جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه شوې چې په کې د شمالي وزیرستان او د نورو نیمه قبایلی سیمو مشرانو ګډون کړی دی د مشال همکار عمر دراز وزیر دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته اسلام آباد را لېږلی
د غیر سرکاری تنظیم کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام کیمپ لاڑخا د سرخار اسلام آباد په یو مقامی ہوٹل کې قبایلی جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه وشوه چې په کې د شمالي وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو او اف آر لکینا 1540 مشران او ځینې ځوانان ربلل شوي وو په دغه غونډه کې د جرګې په اړه مختلف سوالونه پورته شول چې په غونډه کې ګډون کوونکو پر خپل نظرونه وړاندې کړل د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک محمد سلام وایي چې جرګه د دوی د پلار او نیکه رواج دی چې دا کله هم نشي ختمې دی البته چې پکې کمی خامیانې دي هغه دې لری کړی شي
چپن مملک راغلی دی غیاده تسلیم کړی دا جرګه د سر مونږ نه تسلیم مونږ خپل د پلار نیکه یو رسم رواج دا پکې سو خمې دي هغه مې په کار د چلر شي نو هغه باندې څه خبره وشول چې کوم دې کې ګورنمنت ته پیدا دا غادي استعمالوي چې اف سی آر دا چې کوم مونږ ته پکې پیدا دا غادي پټکړی دی هغه مونږ د پلار نیکه کلچر دا برقرار وساتل شي هغه مونږ نه پټی کې نه چې چاغلې نه کړی دی اغلې د ښکارا کو کومه غلطی دی هغه بالکل رشید ته ونه لږه بند آیات حدیث نه درسو دا
خان وزیر مشال ریډیو ته وې چې ولسی مرکا یا جرګه د ډیرو مسلو لړن او زر حل راوستلی شي خو په ډیرو ځایونو کې پکې د بشري حقوقو نه د سرغړونې احتمال موجود دی چې باید دغه ته پاملرنه وشي
په صدر رونه ولسی مرکا د چې مدو په داسې ډېرې کیسې داسې دي چې د انساني حقوق پاسداري شته بشه په سوشه د 45% به د خامه هشته بشه چې خالص حکیم د شزه په حواله سره خبره وشوله مشره چې کیم اقلیت موجود دی په دغه حواله سره خبره وشوله ولسی جن مراکش هدا نشتا ځکه نشتا چې د خلک په تیر شې ستلې شوې ده چې سره راسا اف سی آر موجود وي فاټا سیستم موجود وي تانه موجود نه وي زیر موجود نه وي به ودل د حقوق په ایمال کې دل استعمال شتا چې حقوق په ایمال شي جرګه د خبره حل کولای شي خو وره چې مضبوطی وي سټو امانداری وي بشه
د نیم قبایلی سیمه اف آر لکې ناراغله ملک میر خاجان وای چې جرګه مار باید د بشری حقوق نه خبر وی نو بیا با جرګه په انصاف سره فیصله کوي.
بشری حقوق نه د جرګه په سیستم باندې ملاوی دی چې خو څوک جرګه وغواړي جرګه مار چې کوم دی هغه چې په قانون او په حقوق باندې پوي وي هغه هر جرګه دار بداسې وي چې تعلیم پکې زیات وي به بروشنی زیاته پکې واچي فیصله به د پکې کوشل کیږي په انصاف دار باندې او چا سره به هیڅ زیاته نه کیږي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی یو مشر انجینیر زمان د ولسی جرګې حمایت کوي خو د ایف سی آر یا پولیټیکل ایجنټ جرګه آزاده نه ګڼي.
چکم عوامي جرګه ده دا ډېره ماستر ده ولې چې دا زموږ تهذیب کلچر سره ده زموږ اجرا او جرګه دا لازم ملزوم دي. کوم ګورنمنټ جرګه دار فیصله دي پر پکې امینډمنټس پکار دي ولې چې هغه کې انفلوئنس ته د ګورنمنټ ډېر زیات.
د غیر سرکاري تنظیم کمیونټي اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام چیف ایگزیکٹیو نوید احمد شینواری دا پروگرام مقصد پاڑا مشال ریڈیو توائی
دنن دا غنڈ مقصد خو دغه چې جرګه خشه دی او جرګه بد شه دی آیا جرګه چې کوم دا هغه مونږه ریپلیس کولې شو باقاعده عدالتی نظام سره که هغه مونږه ریپلیس کولې شو دا هغه څه نقصانات دي څه فائدې دي یا که مونږ وایو چې جرګه دې برقرار او ساتلې شي نو آیا د موجوده جرګې شکل چې کوم دی د دې ټولو مسلو حل دا ورکوي او کنه ورکوي. بحث دا او شو چې آو په جرګه کې خامیان شته په جرګه کې خوبیان شته.
په غونډه کې 15 ګډونوال مشرانو او ځوانانو په دې خبره زور ورکو چې ولسی جرګه مضبوطه کړي شي خو جرګه مارو ته پکار دي چې د بشري حقوقو څخه ځان خبر کړي چې د غرنګې د جرګې لاندې فیصلې په انصاف سره وشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زمونږ وړاندې رپورټ د کندهار نه دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې پیښې څو برابره زیاتې شوې دي. د دغه کمیسون چارواکي وایي دغه پیښې زیاتره د ښځو په وړاندې مخې ته راغلي دي. په کندهار کې د مشال همکار سید شاه سقیم د نور تفصیل سره.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د خبر شوی راپور په اساس له بشری حقوقو څخه د سرغړونې زیاتې پیښې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دي چې په وروستیو دریو میاشتو کې ډېر زیاتې شوې دي. په کندهار کې د یاد شوي کمیسون د مشر انجینر عبدالقادر نورزی په خبره په وروستیو دریو میاشتو کې د ناامنیو او له بشری حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې په زیاته اندازه عام وګړي ماشومان سپینګیري او میرمنې وژل شوي ډېری ښوونځي تړل شوي او ورسره د خلکو د بیوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. نورزی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت کړي دي خو په وروستیو دریو میاشتو کې دغه کچه 40 ته لوړه شوې ده.
په دې کې بدبختانه په بعد باور دي چې دغه کچه خصوصا د ښځو په حق ده په مختلفو کې هغه زیات شوې ده او نور عمومي وژل شوې ده.
نورزی زیاتوي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې لسو تنو مېرمنو خپل ځانونه سوځولي وو خو په تېرو دریو میاشتو کې د ځان سوځونې پیښې 14 ته رسېدلې دي چې له امله یې 8 تنو مېرمنو ژوند له لاسه ورکړی دی. د خبره په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د ترور له امله د ښځو د وژلو 2 پیښې ثبت کړې خو په وروستیو میاشتو کې دغه شمېره 15 ته رسېدلې ده. نورزی زیاته کړه چې په دې سربیره په لومړیو دریو میاشتو کې د بیلابیلو تورونو پر بنسټ 12 تنې مېرمنې او 11 ماشومان زندانی شوي دي خو په تېرو دریو میاشتو کې د زندانی شویو مېرمنو شمېره 11 او د ماشومانو هغه بیا 40 ته لوړه شوې ده. همدارنګه د زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د اجباري ودونو نه پیښې ثبت کړي دي چې درې په لومړیو دریو میاشتو او شپږ یې په وروستیو دریو میاشتو کې شوي دي. د هیواد په جنوب کې په وروستیو وختونو کې په کورونو کې د ښځو د وهلو او ټکولو پیښې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نورزی وایي چې مخکې د ښځو د وهلو اووه پیښې درلودې خو اوس دغه شمېره 40 ته لوړه شوې ده. دی د یادو شویو ټولو پیښو لامل بې سوادي د بې کفایته کسانو پر دندو ګمارل کېدل د بهرنیو سرتیرو خپل سري عملیات او د ناامنیو پیښې بولي.
لویه ستونزه زموږ کارو او د بشري حقوقو په ناست کې هغه بې امني ده. په کومه دقه کې چې بې امني وي هلته قانون نه تطبیق کېږي. د قانون په نه تطبیق کې په مختلفو ځایو کې په مختلف ډول هغه نقد او خوشحال پیښېږي. نو موږ اوس هم ځکه چې امنیت کم دے یا ضعیف دے یا د پخوا پر تلای تغیر نه راغلی نو په دې کې قانون تطبیق کېدل مشکلات دي.
د نورزه په خبره د بشر له حقوقو څخه د سرغړونې د پیښو غټ لامل د دولت مخالف وسلوال هم دی، خو دوی نشي کولای هغوی ته ورشي او په دې اړه یې وپوهوي.
تاسو معلومه ده د دولت مخالفین اصلا د نورزه څخه قانون نه بني، بل دا چې موږ دا تورمندین لرو چې ولاړ ته د هغو سره تفاهم وکړو، ځکه هغه دولت دعوت ورته کوي مګر دې ته اوس خبر جواب جواب
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په خبره د هیواد په جنوبي سیمو کې ځینې ناوړه دودونه او رواجونه هم د دې لامل شوي دي چې خلک د بشر له حقوقو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي دولت او نړیواله ټولنه باید د دغس رواجونو د له منځه وړلو دپاره پراخ تبلیغات وکړي، کنه نو ویره لري چې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو پیښې به په راروانو دریو میاشتو کې نورې هم زیاتې شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
امریکایي حکومت ادعا کړی چې د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژلو د ایرانی حکومت پلان یې شنډ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وخت راغلی چې ایرانی رژیم ته د یو زورور پیغام په ورکولو دا هیواد نور هم ګوښه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه هارون باچاره کوي.
امریکایي چارواکو د نهې په ورځ ادا وکړه چې دوی د ایرانی حکومت هغه پلان چې غوښتل یې د مکسیکو د نشه یي موادو د قاچاقبرانو په مرسته د واشنگټن لپاره د سعودي عرب استازی عادل الجوبیر هم په واشنگټن کې وژنی شنډ کړی دی. د امریکا لوی سارنوال اریک هولډر په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوه ایرانی تنان چې دغه تور پرې لګول شوی، یو منصور ارباب سیار نومیږي چې امریکایي پاسپورټ هم لري، او د بل تن نوم غلام شکوری دی چې د ایران د سپاه پاسداران د بهرنیو عملیاتو د څانګې قدس ځواک غړی دی. نوموړي ویل ارباب سیار یې د تیرې میاشتې په 19 نیټه په امریکا کې نیولی او شکوری دا مهال په ایران کې خوشې
ګرځي. and was directed from Iran.
زمون قانوني اسناد خای چې دا د سیساد ایران لخوا جوړه تمویله او اداره شو. دا د امریکایي او نړیوال قانون څخه له رسوایه ډکه یو سرغړونه ده چې هغه کنونشن هم پکې شامل دی کوم چې د ډیپلوماټانو له ضرر څخه د دفاع خبره په سرګند ډول په ګوته کوي.
That explicitly protects diplomats from being harmed.
اریک هولډر په خپل خبرو کې وړاندې وویل چې امریکایي چارواکو له 1300 میاشتو راهیسې د سعودي د استازي د ترور په پیچیده دسیسې کار کوي چې په دغه لړکی د په خبره ارباب سیار په مکسیکو کې د امریکایي حکومت یو پټ مخبر ته د 1500 امریکایي ډالرو پیشکش هم کړو. د واشنگټن خبري غونډې ته د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر رابرټ ملر هم وینا وکړه چې ویل که دغه تروریستي پیښه تر سره شوې وي نو په نتیجه کې به انساني ژوند ته لوی زیان رسیدلې وي.
illustrates that we live in a world where borders
دیوای دا دوسیا دا خبره سرګندوي چې موږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چرته چې پولې او بریدونه په زیاتیدونکو توګه له موضوع څخه بهر کیږي. داسې یو نړۍ چرته چې د یو ملک سوتنه د بل ملک د مخادره موادو د سوتنو قاچاقبرانو سره د یوې توتی پترس کې وغواړي د متحده ایالاتونو په خاوره یو بهرنی چارواکی ووژني.
to assassinate a foreign official on United States soil
د امریکایي چارواکو په خبره یا د شو ایرانی ترهګرو په واشنگټن کې هغه رستوران په بم سر دالو زولو پلان جوړ کړو چرته بچی سعودي سفیر زیاتره وخت ناست پاسته کوله. د واشنگټن مطبوعاتي کانفرنس ته د نیویارک خار سارنوال پریت بھرارا په خپل وینا کې ویل هغه قانوني اسناد چې نن پرانسته شول د حقیقت په ډاګه کوي چې د سعودي چارواکي د ترور په پلان ډېر پیسې لګول شوې او دا چې کچرې ملي شوې نو ډېر زرناکي پایلې به لرلې وي. د ویل
when the confidential source noted that there could be 100 or 150 people
کله چې هغه باوري سرچینې دا خبره په ګوته کړه چې په دغه رستوران کې بعد کوم چې په بم سره لوزول مقصود کې دې شي د سلونا تر یو نیم سلو پورې کسان موجود وي او کې دې شي د امریکا د کانګرس غړي هم پکې وي. نو دغه مشر تورنتن چا چې د ایرانی حکومت وکالت کوو وویل هیڅ مسله نه ده، دا خو هیڅ غټه خبره نه ده.
and no big deal
ایرانی حکومت بیا د امریکا دغه تورونه حسه د دروغ کیسې بللې دي. رسنیو د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د وسلاکار علی اکبر جوان فکر خبر راغستې چې ویلي دي امریکا د دې لپاره چې د امریکایانو توجه د خپل هیواد د داخلي مسلو نه بل پل واړوي په ایران یې نوي او بېمانه تورونه لګولې دي. راپورونه وایي د سعودي عرب د سفیر د وژنې په توتیا کې نیول شوی تن منصور ارباب سیار چې د نهې په ورځ په لومړي ځل د نیویارک یو فدرالي عدالت ته وړاندې کړی شو د خپل وکیل په خوله وویل چې د دغه تور له منلو څخه به انکار وکړي. بل پلو بیا رویټرز اجانس د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن په حواله لیکلی چې وایي موږ بل خپل ملاتړو هیوادونو سره له سلام مسلات ورسته د هغو لارو چارو په لټولو غور وکړو د کومو په ترڅ کې به چې وکولی شو ایران د نړیوال قانون او اقدارو د رقم سرغړونو څخه منع کړو. په این وخت کې په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو پرته د ایران د نوم لاغستلو د سعودي سفیر د ترور د پیښې په لمنځه وړلو د امریکا د حکومت مننه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو زموږ په ویب سایټ کې خسته تصویرونه، ویډیوګانې او د نیخ پنیغه اوریدو لارې لټولې شي. اوس هم یو بل رپورټ دروان کال د مئی په میاشت کې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو د پاکستان د پوځ او حکومت له خبرتیا پرته په خپل سر د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او د همدې مسلې په سر د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې هم تر ډیره ترنګلې شوې. د پاکستان پوځ د اسامه له وژل کېدو وروسته د خجالتۍ احساس کوي او د یو پاکستانی تبری امریکایی لیکوال او ډیپلومیټ اعجاز منصور په وینا زرداری د پوز لخوا د کودتا ویره درلوده. د همدې مسلې په اړه فاینانشل ټایمز ورسپاڼه یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي.
په فاینانشل ټایمز کې یو پاکستانی لیکوال منصور اعجاز لیکي د مې په نهمه یعنی یو اونۍ وروسته تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونو د اسامه بن لادن پر کور برید وکړ او هغه یې وواژه، یو جګپوړي پاکستانی ډیپلومات دته ټلیفون وکړ او یو بیړنۍ غوښتنه یې لرله. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری غوښتل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت چارواکو ته پیغام واستوي او دا پیغام د پاکستان د پوځ او استخباراتو پیغام وو. لیکوال په فاینانشل ټایمز رسپانه کې وړاندې لیکي د پاکستان پر خاوره د بن لادن موندلو د زرداری د کمزوري ملکی حکومت لپاره سپکاوی وو او صدر آصف علي زرداری دا ویره لرله چې پوځ د پاکستان واک وانخلي. زرداری د دې واکمنۍ د مخنیوي لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا لرله. د پاکستان پر خاوره د امریکا د ځانګړي ځواکونو تیری د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د هغه د ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. د پوځي استخباراتو ډله یا آی ایس آی تورا نشو چې د نږدې شپږو کلونو په مخه د اسامه بن لادن په پټېدو کې مرسته کړې ده. پوځ او استخبارات ویریدل چې نړیواله ټولنه یې په دې ملامتونه غني، نو دوی ته آسانه لار دا و چې خاغلی زرداری قرباني کړي او دې ور وړاندې کړي. د فاینانشل ټایمز مقاله کې منصور اعجاز لیکي ډیپلوماټانو په ښکاره وویل چې ملکی حکومت غوره غني چې د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ادمیرال مایک مولن له لارې هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او هم جنرال کیانی ته د زرداری پیغام ورسوي. د یو لړ ټلیفوني خبرو اترو له لارې او د میلیونو له لارې د دوه ورځو په مخه د پاکستان د صدر د نیوکو وړاندیز د اوباما ادارې ته وړاندې شو او پکې ویل شوی و چې د ملي امنیت نوې ټیم به د آی ایس آی اس څنګه چې له طالبانو حقانی شبکې او نورو سره اړیکې لري لمنځه یوسي. په دې کار سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې په حیرانوونکي ډول ښه شي. د سپتمبر په 22مه د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته ادمیرال مایک میولن وویل چې د سپتمبر په 11مه د امریکایي او ناټو پوځیانو پر اډې چاودنې چې و اویا امریکایي او ناټو ځواکونه ټپیان کړل او بیا د سپتمبر په 14مه په کابل کې د امریکا پر سفارت بریدونه د آی ایس آی په ملاتړ شوي دي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي ښایي له دې سره ادمیرال مایک میولن غوښتل چې دا څرګنده کړي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد پټه جګړه پیل کړې یا ښایي د ابن لادن پر استوګنې د برید د غچ اخیستلو لپاره پاکستان داسې کوي او یا هم غواړي چې د هند پر ضد په افغانستان کې یو ځل بیا طالبان برلاسي کړي او هلته ستراتیژیک ډیپت یا ژور ستراتیژیک ځانته جوړ کړي. فاینانشل ټایمز وروستۍ برخه کې لیکي د دې وخت را رسیدلې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې څنګه د تروریزم د ملاتړو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. کچېرې دا ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل نه شي، د ولسمشر باراک اوباما هغه هلې ځلې به ځای ونی نیسي چې غواړي د حقاني شبکه په تور لیست کې شامل کړي. لیکوال په اخره برخه کې لیکي دا هیڅ منطق او عقل نه مني چې آی ایس آی د اس ډلې په فعالیتونو او له ترهګرو ډلو سره د هغې د ملاتړ په مسلې ونه پوهیږي. د ایت څنګه بایت وټړل شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه،
پا پاوکم یو لسو بجو
حجرا
پا اته ویش منتا کم دو بجو
ستونزه او سرکار
پا او منتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رانا لانده
پا اته ویش منتا کم دریو بجو
دا نڑی رنگونا
پا پاوکم سلورو بجو
دا کرخی پغار
پا اته ویش منتا کم پینزو بجو
په درنګ سات کې په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کې دن کې دی په پوره 12:30 بجو به تاسو ته ملیحه میرزاده د دې سات خبرونو لاندې وړاندې کړي.
امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د حقانی شبکې په ګډو نورو اورپکو ډلو سره خبرو اترو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پیژنګلوي وتلې مړو ته په اشاره کولو ویلي ناراضه بلوچرونو سره خبرو اترو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر وای په قبایلي سیمه کې امن پر ځای کول د حکومت لومړیتوب دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې څلور کسان مړه شوي دي او اووه نور زخمیان شوي دي په ټرافیکي پیښه کې دا پیښه مخې ته راغلي. ملګرو ملتونو په کوسوو کې د خپل مشن لپاره افغان ډیپلوماټ فرید ظریف ټاکلی دی. امریکا په نړۍ کې میشت امریکایانو ته د ترهګري بریدونو د امکان په اړه خبرداری ورکړي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې سات د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کولو. په دې نیم سات کې تاسو چې کوم رپورټونه اوریدئ شئ پاغې کې دوه مرکې هم لرو چې یو د پښتون غرختون کې سره مو مرکه کړې ده چې نوموړی نه یوازې دا چې د پاکستان صدارتي ایوارډ یې اخیستی بلکې نړیوال شهرت یې هم ګټلی. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس د نوي صدر سره مو مرکه هم کړې ده. اوس هم ورسپانو ته کتنه کو پایل بعد د کورنۍ ورسپانو نه وکړو. د پاکستان اکثره ورسپانو نن پاکستان کې د لکونو غیر قانوني کډوالو د بلوچستان او کراچۍ په حالاتو او د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیسی اجمل د ورسپانې لوستي.
روسپانا مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د سرکاري افسرانو ناقصه کارکردګي او د نورو کارکونکو خدمات صوبایي حکومت ته د سپارلو فیصله د پوینه بهر ده او داسې ګڼلې شي چې د لاکچ په دې غونډه کې دا فیصله د ښه حکمرانۍ دعوا کوونکو پورې خندا ده. ادارې لیکي چې څومره بخوا چې په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې ښه کارکردګي نه کولو والا ټولو ملازمینو سره به سختي کیږي او کارکردګي نه ښه کولو په صورت کې به د هغې پر ضد سخته کاروایی کیږي. خو پاکستان دا حالات دي چې خرابې کارکردګۍ رستو سرکاري ملازمینو ته صرف د تبدیلې دھڑکې ورکړې کیږي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې صوبایي محکمې صرف د نااهله کسانو لپاره غوره دي. روسپانا جنگ پخپلې ادارې کې لیکي چې د داخله وزارت په ملکي ټولو سرکاري افسرانو ته ویلي دي چې په غیر قانوني توګه د بهر هیوادونو نه راغلي کسانو ته د پخپلو کورونو کې کارونه نه ورکوي او که یو سرکاري افسر داسې وکړو نو هغه به په درې ورځو کې دننه د خپلې نوکرۍ نه لرې کولی شي. ادارې لیکي چې پاکستان ته په غیر قانوني توګه راغلي کسانو کې یو نیم لاکو ورک پرمټ حاصل کړی دی خو د غیر قانوني رجسټر تارکین وطن صحیح شمیره معلومولو لپاره په ملک کې د سروې ضرورت دی. ادارې لیکي چې د افغانستان جهاد په وخت ګڼ شمیر افغانیان پاکستان ته راغلي دي او دا وخت تقریبا 30 لاکه افغان کډوال پاکستان کې موجود دي. ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې په خپل حکم عمل وکړي او ملک دې د غیر قانوني تارکین وطن نه صفا کړي. روسپانا ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې په ایوان صدر کې ولس مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د پیپلز پارټي اعلی چارواکو په غونډه کې چې په کومو معاملو غور وکړې شو نو په هغه پام کول د حالات او وخت تقاضا ده. دا وخت په ملک کې د بجلی ډیر بحران دی او په دې غونډه کې صدر زرداری په ملک کې د توانایي بحران په مستقل بنیادونو حل کولو ضرورت باندې زور واچولو او وی ویل چې د بجلی فراهمي صورتحال دی یقیني کړی شي. په دې غونډه کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند او پاکستان ترمنځ تجارت باندې اتفاق په اړه خبرې هم وکړي. ادارې لیکي چې په دې غونډه کې د کراچۍ په معاملې د سپریم کورټ سو موټو فیصله باندې عمل درآمد او بلوچستان په مسلې هم خبرې اترې شوې دي. ادارې لیکي چې دا وخت منتخبه حکومت پارلیمان مخالفې ډلو عسکري قوتونه او ایجنسو له کامې کړنلارې جوړولو کې خپل کردار ادا کول پکار دی. که حکومت او مخالفې ډلې د ملک حالات سمولو کې سنجیده وي نو دا معاملې د وسته خبرو او بیانونو په ځای عملي کولو اړخته بوځي. ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې تېر کابل پرواز د خرابو انجنونو لوجي یو سل پنسل سیل گاڑی بند کړی شوی دی او د هغې وروسته د 300 انجنونو خرابې دو رپورټونه هم رالل. ادارې لیکي چې په ملک کې د دومره غټې محکمې د خرابې کارکردګۍ نه دا ظاهریږي چې حکومت د یو عام تن اړخ ته څومره پام کوي. ریل گاڑی په گھنٹو گھنٹو انتظار وروسته روانېږي او کرایانې هم زیاتې کړې دي. ادارې لیکي چې د دې ادارې مسلې حل کولو لپاره حکومت لا پکار دي چې پوهه کسان دې محکمې کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم د نړۍ مطبوعات. په اسوسییټډ پریس خبري اجنس کې په افغانستان کې د افیمو په کښت کې د زیاتوالي په اړه یو لیکنه شوې ده. بل پلو د سټارټ فور ادارې په جنوبي اسیا کې حالاتو ته په کتلو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې چې اوس سلورم پړاو ته رسیږي. په دې لړ کې امریکا او پاکستان ته څه کول پکار دي په دې لیکنه کې په ګوته شوې. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ملیحه میرزاده دراوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکي که څه هم د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه له یوې مودې راهیسې له دغه هیواد نه د نشه یي توکیو د نوغې وستلو هڅې کوي، خو په دغه هیواد کې روانه ناامني او دروازنی شایانو مخ په زیاتېدونکې بیې د دغه هڅو په وړاندې لوی خنډ دی. د نهې په ورځ جاری کړل شوی د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغې خبرې ته په اشاره سره ویل شوي، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو او د دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو هڅې کوي. دغلته اوس د افیمو کښت د هیواد نورو سیمو ته غځېدلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د افیمو په کښت کې زیاتوالی په داسې حال کې رامنځته شوی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افیمو 50% فصل له منځه وړي او په لویه کچه د نشه یي توکیو د سمګلینګ یا قاچاق هڅې یې شنډې کړي. بل لوري د سټارټ فور ادارې تر مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د پاکستان په منځ ګډتوب شروع شوې دي سلورم پړاو ته به ورسیږي. په ظاهري توګه داسې ښکاري چې دغه خبرې اترې به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه چې په خبرو اترو کې بوخت ټول اړخونه هڅه کوي چې په دې لړ کې خپل پوزیشن پیاوړی کړي. د ادارې په خبره د پاکستان سره تړاو لرونکي اورپکي او افغان طالبان به د بریدونو له لارې هڅه کوي چې د افغانستان نه د امریکا زر تر سره وځي. بل لوري به امریکا په پاکستان د فشار اچولو کوشش وکړي چې د طالبانو سره د یوې داسې راضینامې ته ورسیږي چې په سیمه کې به په جهادي کاروایي سخت بندیزونه وي، او که چېرې داسې نه وي نو بیا د ځان یو داسې راتلونکي ته تیار کړي چې په پکې د پاکستان سره د امریکا ملاتړ نه وي. د سټارټ فور د سیډنې تر مخه که څه هم په دې خبرو اترو کې امریکا د ډېر تاوان سره مخامخ ده، واشنگټن به د خپل برلاسیتوب په مقصد د رسد لپاره د پاکستان په لارو تکیه کمه کړي. اداره وړاندې لیکي دغه خبرې اترې به په راتلونکي دریو میاشتو کې زور ونیسي، خو سټارټ فور بیا داسې باور کوي د دې خبرو اترو مهمې برخې به دغه پروسه پر مخ بوزي که څه هم کېدای شي زیات وخت واخلي. دغه مهمې برخې څه دي؟ د ادارې په خبره امریکا ته د یو ستراتیژیکي اړتیا تر مخه پکار ده چې د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، او بیا دې ته هم ضرورت دی چې پاکستان کې د یووالی وي او په افغانستان کې د امریکا د ملاتړ سره خپل اثر بیا پر ځای کړي، چې دا ډول د جګړې نه پس د سیاسي سمجوتې په وخت د هند او د طالبانو لخوا په سیمه کې د واک لرلو ضرورت مخه ونیسي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري مونږ هر ورځ تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوو د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې. د یوکرين یو عدالت د نهې په ورځ دغه هیواد په خوانی وزیر اعظم ته له خپل څوکۍ څخه د ناوړه استفاده کولو په تور کې د وو کلونو د بند سزا ووروله. نوموړي په جواب کې دغه تورونه د سیاسي انتقام د یوې حربې په توګه یاد کړ چې ورسره خپلو هیوادوالو ته د یوکرين د ډیکټاټور او بې عدالته رژیم پر وړاندې د کلکې مبارزې اپیل هم کړی دی. په عین وخت کې اروپایي ټولنې او امریکا هم د یوکرين د عدالت د پریکړې غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال همکار هارون باچا په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرين په پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو چې په دغه هیواد کې د 2004 کال د نارنجي انقلاب بنسټی خونکي هم یادېږي تور لګېدلی چې په 2009 کال کې له روسیې سره د ګیس د یو تړون په رامنځته کولو له خپلې څوکۍ څخه ناوړه ګټې پورته کړې دي. د رویټرز اجنس په راپور کې راغلي دغه مقدمه چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د یاد هیواد په عدالت کې روانه وه، یوکرینی ټولنه یې نه یوازې دا چې په دوه متضاد اړخونو کې بدله کړه، بلکې له لویدیځ سره د دې هیواد حکومت اړیکې هم له احتمالي ګواښ سره مخ کړې. د عدالت له پریکړې سمدستي ورسته اروپای ټولنې چې له یوکرين سره مضبوطي سوداګریزه اړیکې لري د پریکړې په غندنې کولو خبرداري ورکړل چې تر دې ورسته ممکن د اتحادیې او د دې هیواد اړیکې هغه سه خوندورې پاتې نشي. د یاد ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې د مشر کاترین اشټن ویاندې میجا کوکی جنکیک د نهې په ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې ټولنې د مقدمې پر مهال د عدالت او د انصاف له نړیوالو معیارونو څخه په سرغړونې کېدلو ډېره خواشینې ده. دا خبره چې د یوکرین واکمن مقامات به په عمومي ډول نړیوالو اقدارو او د قانون حاکمیت ته څومره درناوی ورکي او په ځانګړې توګه دا دوسیې به څرنګه اداره کړي، د یوکرین او د اروپایي ټولنې په دوړخیز تعلقاتو ژورې اغیزې لري چې پکې د پیوستون لوزنامه پای ته رسول، زموږ سیاسي خبرې اترې او تر دامنځ د همکارۍ او پرمخ بیول شامل دي. د اروپایي ټولنې ویاندې چې د یوکرین د عدالت پرونی پریکړه د ټیموشنکو پر ضد د سیاسي انتقام د یوې حربې په توګه یاده کړه. هیله او خوده چې نوموړي ته به د اورول شوې سزا په خلاف د اپیل کولو پوره پوره حق ورکړل شي او دا چې د راتلونکي کال په پارلماني ټول ټاکنو کې د برخې غستو له حق څخه به هم محروم پاتې نه کړل شي. اخوا بیا د امریکا حکومت هم د یوکرین د عدالت پریکړه غندلې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د جمهوریت او د قانون د عملدارۍ په برخه کې د خپل حکومت د اندېښنو ذکر وکړ. امریکا د یوکرین د پخوانی وزیر اعظم یولیا ټیموشنکو په هغه سزا چې د سیاسي انتقام پر بنسټ د جوړې یوې دعوې پترس کې ورته ورکړل شوې سخته خواشینې ده. د هغې ګرمتیا د یوکرین د حکومت د هغو ژمنو چې د جمهوریت او د قانون د حکمرانۍ په لړکی کړي په حقله جدي اندېښنې راولاړوي. موږ د یوکرین حکومت ته په کلکه وایو چې میرمن ټیموشنکو او هغه سیاسي مشران او د پخوانی حکومت چارواکي چې دا مهال په بند کې دي خوشی کړي. رایټرز ایجنسی لیکي د عدالت په کمره کې د خپل سزا د اورېدو پر مهال د یوکرین د پخوانی وزیر اعظم پر مخ د بے حسۍ مسکا خپروا او قاضي لا پریکړه وروله چې دا ودرېده او د اوسني ولسمشر وکټور یانکوویچ حکومت یې د یو دیکتاتور او بے انصاف رژیم په الفاظو یاد کړ. نوموړي له خلکو غوښتل چې د خپل هیواد د دفاع په خاطر باید یو خوله او یو موټی شي. موږ به جنګیږو او زه به د خپل ښه نوم د دفاع لپاره عدالت ته لاړ شم او زه باوري یم چې د بشري حقوقو اروپایي عدالت به یو مشروع او قانوني پریکړه مخې ته راوړي. ولې نن دې عدالت خو دا چې په یوکرین کې انصاف تر خپل لاندې کړل شوی دی چې لا وارد مخې اساسي قانون او ستاسو حقونه او آزادۍ چکول شوی دي او دا چې په یوکرین کې څوک هم په عدالتي نظام تکیه نشي کولای. نوموړي د غراز د ولسمشر یانکوویچ لخوا د سیاسي مخالفینو د ځپلو پالیسیو ته اشاره وویل چې یو دیکتاتور هیڅکله د خلکو د هیلو او د هغوی د حقونو په یو خواته کولو خاد ورځ نشي موندلی. زه غواړم چې ملیونونه یوکرینیانو اپیل وکم. زه تاسو ته وایم چې له رژیمه ونه ویریږئ، که چېرې تاسو ویریږئ نو زندګۍ به مو داسې تباه او بربادي شي لکه د یوکرین سره چې څه وشو. مه ویریږئ، تاسو باید په همت او مېړانې سره له یوکرین او له خپلو زندګیو څخه دفاع وکړئ. راپورونه وایي د یوکرین په کیو ښار کې د پخوانی وزیر اعظم شاوخوا 2000 ملاتړي د عدالت د ودانۍ د باندې راټول شوي ول چې د پریکړې له اورېدو وروسته یې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. دا هم ویل کېږي چې روسیا د ګیس د پلای په تړون کې په میرمن ټیموشنکو لګیدلی د غلا غلطه تورونه ردوي چې په ان وخت کې بیا له اوسنی حکومت سره د دغه تړون په شرایطو تازه خبرې هم پیل کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صدا عوام شي نو له بل مسائل منه
خبره سیده
خدای یقیني نه چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه مي
او ما سرکل سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته وسبوري.
دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
په پېښور یونیورسيټي کې د ایم ای او د ایم ایس سی لپاره داخلي پیل شوی او د پښتونخوا د ګډ ګډ نه هغه زده کوونکي چې د سوارلسم جماعت امتحانونه پاس کړي د داخلي او اخیستلو لپاره نوموړي یونیورسيټي ته ورمات دي. پېښور یونیورسيټي کې شپږ سلويخ بیلابیلې څانګې دي چې هر کال د ماسترۍ د دورې لپاره 3000 زده کوونکي ورته د لوړو زده کړو لپاره لار مومي. فواد علي شاه د سخت کال د داخلو په اړه مونږ ته دا رپورټ را لېږلی.
په پیښور پونتون کې د بی ایس او ایم ای ایم ایس سی داخلي روان دي.
د پوهنتون په ځنې څانګو کې داخلي پوره شوي دي او طالب علمانو سبقونه هم پیل کړي او په ځنې څانګو کې به د کنکور ازماینې اوس کېږي. هر ورځ پوهنتون ته ګڼ شمېر هلکان او جینکۍ په دې تمه راځي چې دوی ته به په پوهنتون کې داخله ورکړی شي او دوی به په پوهنتون یا یونیورسټۍ کې یو نوی ژوند شروع کړي. مشال ریډیو یو څو داسې طالب علمانو سره خبرې کړي چې د دوی د یونیورسټۍ د ژوند نه څه امیدونه دي او په داخلو کې دوی ته څه ستونزې مخې ته راځي. علی محمد څوک چې د جمرود سره تعلق لري او اوس یې په کمپیوټر ساینس څانګه کې داخله واخیسته وایي چې د یونیورسټۍ ژوند ډېر ښایسته دی.
یونیورسټۍ بیسیکلی چې مونږ کم د فرینډز نه اورېدلي چې یونیورسټۍ لایف دا رنګ وي هغه رنګ وي بالکل چې مونږ راغلو هماغه رنګ مومن ته ښه پیور ایجوکیشن دی پکې سټوډنټان چې کوم زمونږ ملګري دي هغوی نه مونږ د هغوی چې کینو په ډله کې ګپ شپ کې دا خبرې لګی چې بالکل یونیورسټۍ ډېر ښه لایف ته دلته ډېر څه زده کېږي چې هغه په بهر ژوند کې نه زده کېږي.
یو بل طالب علم مسعود وایي چې دې تمه لري چې په یونیورسټۍ کې به د ژوند تیرولو طریقې زده کړي.
څومره چې انسان سوشل ډیولپمنټ کیږي سوشل انټریکشن متعلق چې کوم ډیولپمنټ کیږي نو هغه چې کوم دا ډېر د قابل ذکر او قابل تعریف ته چې ډېر انسان پکې ډېر څه زده کړي سوشل لایف باره کې ایجوکیشن باره کې.
محمد مغی څوک چې د پوهنتون په صحافت څانګه کې داخله کول غواړي وایي چې د یونیورسټۍ یا پوهنتون ماحول ډېر خوښ شو.
مونږ چې یونیورسټۍ ته راغو هغه مونږ وکتل خپل د انوایرمنټ چې کوم د یونیورسټۍ دی زمونږ لپاره ډېر ښه دی او چې یاره کوم بنیادي شی زده کیږي د اخیری اختتام چې کوم د تعلیم دی هغه د یونیورسټۍ نه کی.
په پیښور پوهنتون کې شپږ څلوېښت بیلابیل څانګې دي چې پکې هر کال د درېو زرو نه زیات طالب علمانو ته په ایم ایم ایس سی یا پنځلسم شپاړسم کې داخلې ورکولی شي. پیښور پوهنتون ته د سبق دپاره نه صرف دا چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه خلک راځي بلکې د پاکستان د نورو حصو نه هم خلک دلته د سبق ویلو دپاره راځي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. په پیښور ښار کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان خیش کې د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ د خونې د نوي مشر عفان عزیز سره مرکه کړې او په دې موضوع ور سره غږیدلې چې د خیبر پښتونخوا د خلکو د ژوند د اقتصادي پیاوړتیا او په دغه صوبه کې د بندو کارخانو د بیا پرانستلو لپاره دوی څه خبرې په پام کې لري. راځئ دا مرکه واورو.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا اړخه چې کوم ریلیف ورکړو د دریو کالو د پاره تاسو څه غواړئ چې هغه دوه کاله نورم سی واشه؟
موږ دا غواړو د درې کالو د پاره شوی دی کې سرټن د سې شیزونه وو چې کم دوه کالو د پاره ای ورکړي نو موږ دا غواړو چې هغه یو کال د پاره کم اس کم ایکسټند شي.
د خیبر پښتونخوا کې چې کوم کمرشل بانکونه دي دا ډیر کم قرضې ورکړي. څومره تاسو توقع لرئ چې دغه قرضې او د پاره په دې بانکونو فشار اچوي دباو اچوي چې داسې وایي؟
زموږ ټوټل چې کوم ډسپرس لون دی از ا پرسنټیج اف د انټایر کنټری هغه 1.7 دی. 1.7% نه هم کم دی نو دا زموږ پاپولیشن چې کم دی تقریبا 13% جوړیږي د پورا ملک او زموږ پاغه حساب باندې 13% باندې پکار دي چې د دلته ډیسپرسمنټ هو هم خو دا 1.7% دی نو دا چې څنګه تاسو ویل دا ډیر کم دی نو زموږ دی په اړه کې چې کم کوشش دی هغه دا کوشش دی چې موږ سټیټ بانک ته مو وی او هغه د دیو گورننګ باډي دا د ټول بانکونو لپاره هغه د سه خبره وکي چې بای دا چې کم دی دلته چې څونه ډیپوزټ داخلي ای باندې یو فیصد پرسنټیج کې دي چې بیا هغه کې 60% 70% 80% پکار دي چې هم دې صوبې ته ملاو
تاسو په خیال سمو پیسې بدل ته ډیپوزټ کیږي
ایز ا پرسنټیج زمون پورا پاکستان کې چې کم دي هغه 1000 بلین روپیز چې کم دي هغه کیږي مطلب 1 ټریلیون روپیز نو دلته چې کم ټوټل ملاويږي چې هغه 1000 بلین کې وګورو نو دلته تقریبا 17-20 بلین جوړيږي 1.7% چې کم دي.
خیبر پښتونخوا صوبه کې ډېر صنعتونه کارخانه بند دي دا هغه بیا روانول لپاره به تاسو څه قدمونه
هغه باز چې کم دی اخو چې کم دلته چې کم کارخانه بند دي هغه سدسې یونټس هم دي ډیر وایبل یونټس دي هغه یونټس لپاره چې کم دی هغه څه بانکونه آپس کې چې کم دی هغه انخته دي هغه به موږ کوشش کوو ثرو ګورنمنت اف خیبر پختونخوا اینڈ آلسو دا دیو ثرو دا سٹیٹ بینک ثرو به کوشش کوو چې دا ریزولف شي دا مسله چې کم دی هغه ریزولف شي هغه و چلےږي. هغه نه علاوه چې کم یونټس فیزیبل دي هغه اگے سیل وشی اگے سیل باندے پر من کوشش کو دریم خبر دا سے یونٹس ہم دی چ کم مس مینج دی چ کم مس مینج ائی پر بارے کہ دا سڑے کول انشی چ اگے او چلے اگے دے ہیو ٹو چینج ہینڈ
دا سو بخپل کارخانہ دار افغانستان من سرا گونڈی ملک تے سمرا تاسو یقین دے چ دے دے کارخانو تے دے دے مصنوعات با غلط فائدہ وشی
دا یو ڈیر لو اپورچونٹی ہم دا ہو دے ٹائم کے زمون چ کم میجر پرابلم دے اگا اعلی پورے پہ گروتھ نہ کی چکل پورے بینکوں نہ راضی آپ اعلی پورے گروتھ بنے کی چکل پورے زمون اخبل مادنیا سے کم بجلی دا اگر مونگ تو پراپر ریٹ باندھے وہ میلا انشی دا دو چیزوں نے اوشی اور دا مونگ اخبل پورا کوشش بکو دے سرا چکم دے دا ڈیر لوئے مونگ تبیا اپرچونیٹی دے
د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ د خونې نوې مشر افان عزیزو چې د خالد خان خیش کی پختنې جواب ولی بیا هم یو مرکل رو غرختنه یو داسې لوبه او شوق ته چې په ټوله نړۍ کې خپل مینوال لري غرختنه کله ویلوري یو چاته د بری احساس ورکوي نو لبل پلوه د یو چا ژوند هم ختمول شي دا چې پاکستان کې او په ځانګړي ډول بلوچستان صوبه کې کوم غرونه د غرختونکو د پام وړ ګرځیدلې د مشال همکار نیاز موساخیل د یو غرختون کی حبیب الله دورانی سره غږیدل راځي د خبره ترې وورو
از موږ اوریدون کې ډیر داسې متجسس ډیر به شوق لري د غرته ختنه یا کوپی مای یا په انګلیزي کې ماونټین کلایمینګ دا څنګه لوبي دي دا څنګه کیږي لږ مختصره کړم مختصره خلاص
په ماونټینرینګ کې بیا مختلف شوبې دي یو چې دی ګلیشیر کلایمبینګ دی هغه صرف هغه د واور غرونه چی یو دی راک کلایمبینګ هغه چې په فرش باندې خلک خیژي یا رسیانی می رسیانو
بغیر
او سوکی بالکل سیدا چی بالکل 90 ډیګري ورټیکل کم دغه چی فرش چی ده اور د هغه علاوه چې دی د عام هایکینګ چې دی کم چې دا کلاډیان ته مشتربیت ورکو چې دی بیا چې د سټیمنا وی د دوی صحت برابر وی
دا صورت چې زموږ په پښتنې سیمه کې یا بیا په تیر بلوچستان کې چې اورال ورته ګورو تاسو کوم غرو ته ختلی اس او دلته غټ غرونه کم زنی دي
د ډېر ګران لوبه ده په بلوچستان کې چې د ټولو لوړ غر چې هغه دا کوټ کې مخامخ زرغون دی زرغون غر دی زرغون غر چې د بلوچستان هایست پیک دی لوی سر نیکان چې ورته وای او دویم نمبر چې بیا کوی تکتو دی تکتول غر دی دریم نمبر تکتو دا بوستان سره چټسی دا دی دا مردار غر سدی دا تقریبا په سلرم نمبر راځي دریم نمبر چلتن دی چلتن غر دی بیا د دې بعد دا نور غرونه په زیارت کې چې خلیفت یا په جوب کې چې کوی سلیمان دی تخت سلیمان چې هم حالت دی دا غرونه دی ا دې خواته چاغي سایت باندې چې کم غرونه دی خو د ټولو لوړ او شایسته غر چې دی هغه په بلوچستان کې چې دی هغه دغه زرغون غر دی لوی سر نیکان دغه په پاکستان کې د ټولو لوړ غر چې دی هغه کیچو دی کم چې په دنیا کې دویم نمبر دی اول نمبر چې دی همالیا دی دویم کیچو دی د دې علاوه یو بل غر دی دغه ورته وای را کاپوشي په گلگت کې دی هغه د دنیا په شاستو غرو کې په ټاپ نمبر باندې هغه ته کوین بیوټي وای هغه تم زتلل یم
او دارت وای چې غر شناسی یعنی غر معلومونه
جی
سمس معلومونه په انګریزي کې بکیو ایکسپلوریشن دا دا څنګه لوبه ده دغه باره کې مشتمل معلومات
دا په دنیا کې د سل کال زیات څخه په نورو ملکونو کې کیږي په یورپ او امریکا کې د دنیا د ټولو لوی سمس چې دا کیو چې دی هغه په امریکا کې دی په کانټیکی سټیټ کې دی او په پاکستان کې دا ټیم الحمدلله د الله پاک جل شانو په فضل او کرم سره 130 کیوز ما ایکسپلور کړی دی کم چې په دنیا کې د یو انسان د انډیویډوال انسان هغه دا ورلد ریکارډ
تر یو سل درس غارونه تا درافت کړی دي تا معلوم کړی دي
ما معلوم د ټولو بای ډاټا پراته دا په ویب سټ کې هم د ټولو ډیټیلز موږ په ویب سټ کې د دې پراته پاکستان کې د ټولو اوجت غار چې ورته وای لونګست کې وو پاکستان چې ورته وای نه هغه په بولان کې دی
د غار معلومونه د څنګه معلوموږي مطلب دا تاسو څنګه معلوم کړل
دا خو نیچرلی اوس لوکل خلک پاغ کلی کی چې دی شپانه یا د غیلا کې خلک هغه د سیال راډیو پلانې زی داسې سمات سو دلته سړی ورغې به نه راوت یا داسې مختلف کیسې مشهورې نو بیا به موږ ولته سی راوشه اس ک موږ لاړو نه راوت پروان نه زموږ عذاب خپل په غاړه دي تاسو مې بیرېږي بیا به موږ هغه غاری ته لاړو بیا به داسې کرا کرار په دې سمات په زندونکو کې زما سره د برتانیا سایمن جیمز بروکس چې دی د بریټیش کیو ریسرچ اسوسییشن ریپرزینټیټیو دی او د بریټیش کیوینګ اسوسییشن دی ریپرزینټیټیو دی د ایز ما سره تقریبا بیا زر او غړم دلته بیا زموږ سره بیا دویم واری دی ولارت دی د برتانیا ټیمی باقاعده کله کله خو جرمنی والا هم راسي الین والا هم راسي بیا موږ دویم واری بیا غ سروي کو بیا دغه پوره ریپورت تیار کو چې دا یا دورانی کم کار کړی دی هغه دوی تصدیق کی چې وو دا بالکل صحیح دی که چیرې لس فوټه 15 فوټه 15 فوټه داسې ډیفرنس هغه بیا پاغه سخه مو باسو نو دا د کیو ایکسپلوریشن یا د سمس په زدنکو په ول سره
او تاسو په ملکی سطح باندې یا په نړیواله سطح باندې کم ایوارډونه حاصل کړي دي، کم جایزې مو ترلاسه کړي.
د پاکستان د ټول غټ ایوارډ پرائیڈ آف پرفارمنس چې صدر پاکستان اور کی الحمدللہ هغه ماته ملا سوی دی په دا ملک تر نن چاته په دې فیلډ کې نه دی ملا سوی. اور دویم د برتانیا د برټش کیوینګ اسوسییشن هغه ماته چې دی دوه واری اوارډ را کړی دی د کیوینګ ایڈونچر سپورتس خو اور د راک کلایمبینګ. غزاول پاکستانایم چې ما په برتانیا کې د راک کلایمبینګ ټریننګ کړی دی، او زاول پاکستانایم چې ما په برتانیا کې د کیو ایکسپلوریشن ٹریننگ میں کڑی دی، بلکہ ما کوالیفائی کڑی دی الحمد للہ سپتا دوار فیلڈ کی کوالیفائی ہم. نو دے علاوہ یو دی از ما سر ڈیر غٹ ایوارڈ آغت وائی انٹرنیشنل کیو ایکسپلوررز لیجنڈ ایوارڈ. نو ما تا پا بین الملی ستا باندی دا لیجنڈ ایوارڈ ہم الحمد للہ ملا سوئی دی دا کیوینگ ایڈونچر سپورٹس دا دا چا سر نستا پا دا ٹول ملکی نستا.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د افغانستان او پښتونخوا سیمې له ډېرې مودې راهیسې د جنگونو په لومه کې راګیرې دي، خو د خرابو حالاتو باوجود نن سبا د پښتو ادب او هنر میدانونه زیات ځلیدلې دي. په دې اړه یو رپورټ اورو د دامینه پس. په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو او پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جنگ او ترهګرۍ اور بل دی. په داسې ماحول کې ژوند متاثره کیږي، نو هنري دنیا هم بې اغیزه پاتې کېدای نه شي. د کارپوهانو په اند جنگونو او ترهګرۍ د پښتو هنر او ادب ته هم ګټه رسولې ده او هم تاوان. افغان لیکوال او کارپوه استاد نجیب منلی وایي د دې باوجود چې جنگونه د پښتنو لپاره ډېر تاواني ثابت شول، خو د هنر او ادب په لاره کې ګټې هم له ځانه سره درلودلې.
د تیرو پنځلسو کلونو کې په دې سیمه کې هنر پرمختګ کړی دی، که څه هم د نویمې لسیزې په پیل کې هنر یو ډول وځپل شو، خصوصا په افغانستان کې. نو د افغانستان هنرمندان تر ډېره حده پاکستان ته لاړل، او هلته یې د خپل هنر د ودې دپاره کار وکړ، د خپل هنر د هنر پالولو لپاره یې کار وکړ، او په یو ډول یې د هغوی په هنر باندې هم اغیز وخانده، چې دا د کوزی پښتونخوا د هنر د ودې لپاره یو ډېر مثبت ټکی و. په دې وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې د میډیا او د ازادۍ په رڼا کې د هنر د ودې لپاره یوه ډېره پراخه زمینه پیدا شوې ده، چې دلته هم په مجموع کې هنر وده کړې ده.
نجیب منلی زیاتوي چې د جنگونو لواجی په کیسو، شعرونو او تخلیقونو کې هم بدلون راغلی دی. خلک د نړۍ د ادبیاتو سره آشنا شوي، نو د پان جنگ د هنر لپاره ګټور ثابت شوی دی. نوموړی همدارنګا مثال ورکوي چې په تیرو څو لسیزو کې د ایران په پرتله د افغانستان او پښتونخوا هنر زیاته وده کړې ده، او خی وجه به همداوي چې په نامساعدو حالاتو کې خلک د خپل بقا لپاره زیات کار کوي، او ادب هم د ژوند یو اړخ انځوروي. خو په دوبۍ کې میشت د پښتونخوا لیکوال، شاعر او کارپو نزار یوسفزی بیا وایي جنگونو د ترهګرۍ سپو د پښتنو هنر او ادب د زوال سره مخ کړي دي. ادیبان او هنرمندان د خپلې سیمې پریښودلو تاړ شوي، او مذهبي ډلو د پښتنو پر کلتور یرغل کړی دی.
پښتو هغه فنکاران چې هغوی د یو کډمه درجه هغه ته وګوره، لکه زه به تاسو ته د هغې ستر سرنونه کوم شاولي استاد هغه وطن پریښود، سرلی ټکر، هارون باچا، نغمه بیبی، منگل او فائد گل، فائد گل استاد. او بلکې الته کې په کوم حالت کې نو استاد صفه درې کپو واده شو، په جلسه شو، په سدا سينو سره خوشاله مو کښوا، نو څوک چې کوم دی نو د اولیسی پروګرام نشي کولی. که څوک پروګرام کوي نو په یو کمره کې دنه په یو وړه پیمانه به یو پروګرام کوي، هغه اولیسی لوی لوی پروګرامونه چې به کېدل، دا فنکاران ته به بلاتې تصویره ووتي، دې غریبه به کې خوشاله تا. نو که تاسو وګورئ کنه ګټه خو پښتنو په دې ډېر څلوېښت کاله کې هیڅ هم نه کوي.
خو یو شمېر نور کسان بیا په دې اندي چې په تیرو څو کلونو کې د پښتنو چاپي او برېښنایي رسنۍ زخت زیاتې شوې، چې لامل یې پښتنو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو ته هم د خپل هنر د پراخې نندارې د وړاندې کولو موقعه په لاس ورغلې ده. د پښتونخوا یو ځوان هنرمند بختیار خټک هم دا خبره کوي.
دلته کوم حالات تیرېده، د هغې حالات ټول دنیا ته وجو دې اړخته شوه، نو هغې لپاره نوې نوې لارې رالې، لکه ټي وي چینلان رالې، ریډیو سټېشن رالې، دې وجه را راله چې دنیا د دغه زمکه د حال او احوال نه خبريږي. نو مخکې موږ سره داسې سپریشنز نه وي، ډېر لیمیټډ غوندې ماحول و. بیا د جدید دور د اف ام رالو چې اف ام ریډیوز رالو، ټي وي چینلان راله، د پښتو موسیقۍ کې خو خپل زور دومره زیات و، خو هغه موږ سره داسې لارې نه وې چې موږ دنیا ته هغه موسیقي اورولې وې یا ښودلې وې. یو خو مین وجه دغه هم ده چې هغه هغه لارو په وجه هغه ډېره زیات عام فهم شو چې خلکو ور دنه ټولو پکې دلچسپي واغسته. او دویمه وجه زما په نیز باندې دا ده چې په سرکاري سطح باندې بلکې انټرنیشنلي بین الاقوامي سطح باندې هم توجه یا زور په دې حواله ذکر دی چې ما په خیال دا موسیقي یا هنر داسې یو لاره ده چې د مونږ نوي کول د مزغو نه شر پسندي یا عسکري پسندي دا ته ختمولی شي. نو دې په وجه باندې هم کار پکې زیات روان دی.
خو بل لوري ته په همدې ډول د برېښنایي او چاپي رسنیو نه اورپکې ډلې هم ګټه اخلي. په سوات کې ملا فضل الله د اف ام راډیو لرله چې کلونه کلونه به خلکو ته د مرګ واخونه کول. د افغانستان طالبان هم خپل ویب سایټونه او د انټرنیټ پر مټ خپرېدونکي راډیوګانې لري او د نوو تخنیکونو پر بنسټ خپل تبلیغ وړاندې کوي. په داسې حالاتو کې د آزادو او بې پرې رسنیو د لارې د دا ډول تبلیغاتو مخنیوي او د سوچه هنر لپاره ګامونه اخیستل کېدای شي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه څنګه وه؟ د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دي؟ تاسو خپل پیغام په دې نمبر باندې ریکارډ کولای شئ. خپل تبصره 00 224 21 11 24 21. له همدې سره د خبري سات پای ته رسی. ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ. په راتلونکي سات کې به ګولایا ستاسو کوربه وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولئ.